احمد شبریم السلام علیکم دا سدیرړو د دې ساعت خبرونه د ملګرو ملتو یو کار په هوای زرګونه خبريالان د جبر ګواښونو او جګړو په خاطر د خپل هیوادونو پرې شدو ته مجبور شوی دي. د ملګرو ملتو چیرونکو ارن خان د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبريالانو ازادي پکې محدوده ده. د هغې خبره د جلا وطن خبريالانو شمېر په زیاتېدو دی ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخامخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبداد مخ په زیاتېدو دی. ارن خان وویل کومو خبريالانو چې خپل هیواد پریشه او کډوالۍ غوره کړې په جلا وطنۍ کې هم له فزیکي آنلاین حقوقي ګواښونو سره لاس او ګریوان دي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبريالان له افغانستان ووتل. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر آژانس دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی چې بشري مرستې له افغانانو سره کړې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ ولایت کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبه په ورځ مزار شریف ته ورسېدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. محمد علی موحدی کرمانی د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدی کرمانی ته د سیشن بی پروس په غونډه کې لدری اتیا حاضر غړي او څخه 55 غړي موافقه رائے ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علی خامنه‌ای سپینچری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکران په اشغال شوی کریمیا کې د ماسکو له لوري ټاکل شوی مشر سرګی اسکینوف نن وویل چې پر دې ټاپو وزمه د توغندي په بلید کې دوه تنه وشل شوی دي. د اسکینوف په وینا توغندی په سیمی فروپول سیمه لګېدلې او د دوو لاریوانو ژوند اخیستی. نوموړي زیاته کړه چې یو بل توغندی د کریمیا په جنوب ختیځ کې د الوشتا په ښار کې پر یوه سوداګریز مرکز لګېدلی دی. د امریکا د اساسو جرګې رئیس جمهوری پال مایک جانسن نن وویل چې په لنډ وخت کې به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي او په غزه کې به د اسرائیل د جګړې د مدیریت پر سر له ولسمشر بایډن سره پر پیدا شوي کړکېچ رڼا واچوي. جانسن چې د اسرائیل په تګلارې باندې له منتقدینو څخه دی په واشنګټن کې د اسرائیل په سفارت کې د اسرائیل د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل د نتنیاهو وینا ته په داسې حساس وخت کې اړتیا زیاته ده. داود د دې ساعت خبرونه اوسم د صلیب صفو کې پروګرام
د آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکې د ولسمشر رئیسی ترمر کورسته په کوم لور درومي دا سوال روسه تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشر او د طالبانو د بیا واکمنۍ وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه او لس ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړه شول. د رئیسی په مشی د ایران له حکومت سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو په مشی افغان حکومت سوداګري پراخه کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډېر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ پروسږ کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ډګر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازیو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی سش کال د وري په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت د جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د رئیسي د ولسمشۍ په وخت د طالبانو جګپوري پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبې په ورځ برخه واخیسته. اوس به دا اړیکې څرنګه شي؟ مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسي د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې راپور کې تم شو.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم، د رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سشنبې په ورځ تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په د هیواد کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله وه وځپل، رئیسی د ایران ولسمشر و. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بد حجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې ساه ورکړه. رئیسی درې لسیزې مخکې له دې چې د ایران ولسمشر شي، په 1983 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول، او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ اولس غړي د دوه لورګانو او درې ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
مرمن وطن پرست اوز پاس ویدن که جوان کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
ده هغو کسانو شمیر چې په 1998 کال کې د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي معلوم نه دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ دغه شمیر شاوخوا 5000 کسانو ته رسیږي.
د ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او هغه میلمانه چې په خپرونه کې راسره یو ځای کېږي هغوی به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړی د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر د پوهنتون استاد راسره دی. اتمر صاحب، خپرونه ته راغلی که لومړی له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې څه اټکل کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسي تر مرګ وروسته په کوم لور درومي؟ مننه شوه
صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. لکه چه تاس پیگه خپل خامنه ای دا خبره او که چه دولت که و تغییرات نرازی، بده این مانا چه ده دولت پالیسیگانو که و تغییر نوی او ده ده روابطو کم ده نور و هیوادون سره، مخصوصا گواندی هیوادون سره چه اغا افغانستان هم پاکی رازی ده که و دیره ها در پوریت تغییر رانیشی در روابط تا هم در غصه اوز خطل شی. غیر دینه چه که دینه نا پی ایران که پس دینه چه انتخابات کیگی که کم نوی مسئله یا نوی لانجا در خلق و در دولت ترمینس روانسته نیشی، نوزه فکر نکن که دیران پسی اصطونه که تغییرات راش.
منن اتمر سب، د پخوانی افغان دیپلومات غوث جانباز د واتساپ لار را سره مل دی. جانباز سب، تاسو هم خبرونی ته شرخ دی، تاسو څه اټکل کوئ؟ اتمر سب خوایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر رانشي، ستاسو په باور؟
سلام شو برسید تاسو تا او خغلی استاد مسیب تردی سلامونه او اولیدون که تا هم سلام یعنی زهم تقریبا پا همدی نظریم شد بسی خاص تغییرات و رای نشی زکر چه ایران که اوز یا ایدیروژی حاکمه ده او دی ایدیروژی دیری ریفی زکر اولیدی دی ایران پتولنه که شیعیزم پتول مناف دی چیوکراسی که اون توای حاکمه ده حاکم دی نو پدی ترتیب چون احرام به قدرت هم به سلسله بیرو سخدریز و ملایان و رتوائی آخوندان رتوائی ده هاوی پلاس که دی هاوی ده سیاست تاکی یا خاص حلقه ده چه شورای نخبگان رتوائی ده هر سش رتوائی بسید دو دوی پلاس که دی اوزا که تو میکنم چه ده رئیسی وزن که دل ده ملایان واجب که دل در سانه های که ویلکی که دایی و سانه ها و یعنی سکوت و که یا تایره در گرپ و سن دوله یه در پهر ترتیب در هوا در بدوالی لکبالا زن فکر نکوم چه دسی لوی ستراتیجیک لکتر لگه فر لن محال که زن فکر نکوم چه دسی ستراتیجیک بردون رایشی در ایران پا ستراتیجیو
بله
خو با ایلی وقت که دا هم وارن چه قید کن چه دنیا پکتور که ایران تولنیز وضعیت اقتصادی وضعیت تاسو پا گیگی چه رسمی ارقام دی چه ملیز هزمانونی ورکیوی چه تقریبا شپیتر کسی در ایران خلق فقر در حت لندی جوان دی اندسی قومی افنیتی گسستونه دا هم لیدلکی دی و ایران که دبل خوا نالیوال فشار تحریمونه ایران عملا پا جنگ دیرو هیوادو سر مطلب اروپا اتحادی علاقی متحده ایالات اسرائیل البته دا جنگون آغا نیابتی مختوبی خودا دی هیواد تاثیرات لری هر چون ایران زن پوزیشن که چه جنگ نصف داخل دا ایران که پا وقتا پا وقتا منگورو چه اسرائیل خپل غچ اخلی دی منصب داران تو سوگکیم دمانزوری او وقتن پا وقتن دیدی متخصصین اتومی متخصصین دلنا پی ایران که هم پی اترسیب دمانزوری تیگی وچی ایران تو دیدی دی اسرائیل لاس گوری او هم دغسی نور بسیستینا چه دلنا پا اصلی احرام دو قدرت چه سپاهی پاکداران و شورای نفبگان دی او پسنگ که دی اردو دی تو منس که دیر لوی خوابتیو نچته دی او یو البته دا یو یو فرضیه ده یو روایت ده چه دغا سانه هشه شوه ده که دیشی دا با هم زنن فکر که زین اوامل ولی چه ده وقت پیردو با منک دین یا پوسو یا پونوسو تاسو پویگی چه زینی تی که هم دسته پاکتی گی پتی خب یا زینی روز ده دو زمان که پیردو سره پا مرور دو زمان سره اغرا سرگنده کی گی یعنی تقابل ده ننه گرچه ایران تو دیر تلاله هیواته اطلاعات و مجموع معلومات اخبار دیر کلک کنتولیگی اما اخوان را پرونه شد رسیدی آتا کارا را پرونه اخوان داخلی شدنه نپا ایران که کرکشتاله ناورین شده اقتصادی اجتماعی اقنیتی مذهبی
ماننه جان باشد بله او بخشه استاس خبر قد کم تاس تر دیره دی پوروسیو که دی خپلو خبرو مو دی ایران داخلی وضعیت اشاره وکړه که چرته دیتا تم شو چه کل دی ایران دی اسلامی انقلاب مشتر آیت الله خمینی مر شو پا 1990 کال که پیغه وقت که دست را پرون اخباره شد چه شاوخوا 10 میلیون ایرانیانو دده ده جنازه په مراسمو که برخه واخسته بیا وروسته چه ده ایران پخوانه جمهور رئیس رفسنجانی پا 1910 کال که مرد شو پیغه که هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخسته زیاد او ده قاسم سلیمانی ده جنازه په مراسمو که چه دره کال مخ که ده امریکا ده بی پیلوت الوته که پا برید که وجل شو حال تا هم پا شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخسته ده رفسنجانی او زیادو لیکن تروسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه دی خبره کړې خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت یا رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوی
دقیقا هغه مبغه چې تاسو سره وکړه ما هم مکتب ترتیب همزا وقت رو وایم چه حالا گوسیز چونه شد دنه نخو اجتماعی و اجتماع که بکلانه که به ایران را پیدا شویدی ها خوی دارا گوسیز چونه جواری کیگی با راست تیری دو سر او در کلینو پا تیری دو سر تاسو خلق سر ارخان وارکن چه در خمینی پا دوره که سکل منشو در یا روز ترسندانی اندرسی نور دارا پاپولیاریتی اون توایه که محبوبیت شد دوی یو ترتیب دی ازهان رو تیرا داخل کرده و تزریک کرده و اغا مخت و کمزوری که دو ده زنشون ویلی چه دا تر دیر بریده کم شوی خو ده چه کارا مخت و کمزوری دو ده او دا حق اجتماعی سیاسی اقتصادی ستونزی دی تزادون دی گستون دی چه دی ایران پتورانه که پر دیر از غر ده راه کارشوی دی او داد وستر بلی نور هم جور تیگی همزنگ یا ویلت هم دی خاقل شوید چه ایران غواری جگه خپل مشکلات بغر تصادر کی داغه دا اسلامی انقلابون دی داغه دا نیابتی گل چپلی دی چه طول خواری طول منزنه خطیز دی دکتر دی پا افغانستان که کلا فاطمی نیجاد که کلا پا پاکستان تو زینبیو نیجاد که نیجاد خود طول هچی دی چه زور تکتیک دید کم نوع شایم نده شده در خلو ستونزو نا یعنی منحرف کی اصحان داخل اپا کورسی بیرون تی وزنوی شد دکمان بیرون دی دکمان مزهدی دوی دکمان دیر روی دی داسته اپنی چه خلو ارسر نکیل چیم
معنی نجان باسه
آزادی پا چپوکی پروگرام دماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بانه
د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي هم را سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم حافظي صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم په داسې وخت کې رئیسي وژل کیږي یا د هلیکوپټر په پیښه کې مړ کیږي تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو لس کلن قرارداد د چابهار په ارتباط له ایران سره وکړ چې یو سلوشل میلیونه ډالر به هلته ولګوي او لکه څرنګه چې مې راپور لید 250 میلیونه نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کړي په داسې شرایطو کې داسې پروژو ته د رئیسي مرګ یعنی په داسې پروژو باندې د رئیسي مرګ تاثیر اچولی شي او کنه
اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه محترم و آویدون کتا دا دی پوران لری چه سیستم سا دول دی پا ایران که سیستم یوازی پا ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصه کیج نه آلتا نور ساختارون اشتا دی تشخیص مصلحت پا نوم یا ارگانیزیشن دی چه دیر پخانه رئیس جمهوران و نور خلق سر طول دی و استر روحانیون دی مجلس خبرگان دی چه دیر صلاحیت لری تر رئیس جمهور سخه بل خپل رهبر دی چې مرجع تقلید په مذهبي لحاظ دی او اول خبر خدای کوي دا رهبر مذهبي دی ایران آیت الله خامنه‌ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپاهی پاسداران د انقلاب اسلامي او نور هلته د رئیس جمهور ټولواک نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتی وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتي رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی ایو یا لکه اجرایوي رئیس د رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کیږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي داسې نشي کېدلی چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بین دلی اربیتریشن شتون لري یعنی منازعات
حافظی سه محترم مثلا چورت گورو دی چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا دی دغه هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورت گوری دغه د 12 سیزی وخت پی تیر شو او جن راپورونه دا وی چې لتون د دې چې د منځنی ختیز جګړې د په افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط په ایران کې ځینې د امریکایانو او د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرنی عوامل ډیر کله په دغه شان باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نه کوي چې ځینې تاثیرات ممکن ولري او یا پر پیدا شي
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري تاسو پته شته چې د اقتصادي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه ترسره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري کله چې سیاسي بې ثباتي راشي د پانګوال هم زړه نه کوي چې په یو هیواد کې پانګونه وکړي یو ملت دی او سپاتیواله زموږ په هیواد کې همدغه چې په لپسی بدلونه راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوی حاکمان د سپر څخه هر شی پیلوي نو په دې خاطر باندې دا په لپسی کار ته څوک ژمن نه دی نو دا ګوسس په خپل بیا د پورسه باندې خودونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي بیکاری بالکل کچې ډیر لوړه ده او د خلک معیشت ډیر خراب دی په ایران کې هم دا پر لپسی تقریبا 30 کال څخه زیات شو چې بندیزونه دي دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډیر فشار اچوي اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پر رسمیت پیژندل شوی نه دی حکیمان ته کوم پروا نه لري نو هغه ته د خدای ځکه چې بندلی تعهد ته ژمن نه دي اما خلکو ته خلک هلته بیا توسعوي انکشافي پروژې پراختیایي پروژې نه تطبیقیږي انفراسټرکچر نه جوړیږي او د کرنې د ودې لپاره د صنعت د ودې لپاره د کار د موندلو ځای پیدا کولو لپاره پانګونه نه کیږي په دې خاطر خلک لاپسې غریبانه کیږي په ایران کې هم داسې دی چې د حکومت باندې کوم اغیزه نه کوي ولې معادي خلک او مثال په توګه شپه تاسو بیده شئ سبا چې پورته شئ ریال دوه چنده راتی چوی دی مثلا تاسو وګورئ چې په دغه پیزش پک کاره کې ریال د افغانۍ په مقابل زر تومن سلویخ روپی بی اوس یو اشاره سلور افغانۍ یعنی دا وګورئ چې دا خو سوب چې تولید کوي په ایران کې خپل مال خرڅي مارکیټ ته خو هیڅ چیرته ترلاسه کولی نه شي یعنی په هارد کرنسی چې وسنجو ډیر خلک په تاوان کې دي نو په دې خاطر باندې دا سیاسی بی‌ثباتی او سیاسی مشکلات پر اقتصاد باندې منفی اغیز کولی شي
مننه حافظی صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر سب که تاسو راشم د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغه ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري څه اټکل کوي بیا هم
من باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو دغه انتخابات د سرطان په میاشت کې تر سره کیږي یعنی په دغه 50 ورځو کې باید په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلق ډیر ګډون کوي او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخښئ که د خلکو د ګډون خبره کوو نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسی ګټلی و په 2021 کال کې په یخه کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کم خلکو برخه اخیستې وه نو اوس ولې دا توقع و چې خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي
خبره هم دغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه اخوندي رژیم نه ډیر ستونزې ګالي لکه چې مخکې افیسر ویلې د دوی اقتصاد خراب دی د دوی پیسې ارزښت له لاسه ورکړی د دوی روابط نړیوال سره خراب دي تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی زما خیال دیږي کله چې خمینی ژوندی و خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی دا یوازې د اخوندانو د خوا نه و ډیر مترقی روشن فکری ملی اعزاب و چه دغه سره مرسته وشو چه دغه انقلاب د شا پر ضد دو ایران که دغه واک ترلاسه کی. لیکن آخوندانو بیا یو بل چال وه دغه ټول چپی او روشن فکری او ملی اعزاب دوی له منځه ویوړ او د هغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړ. لکه چې مخکې یو راپور کې تاسې ولید چې د یو کورنۍ نه یولس کسانه دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په هغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا معنا چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته ورولیږو، او دا امکانات او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه دېرش څلوېښت کلونو کې ایران په هغه لور روان دی. دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی لکه چې دوستانو په هغه تفسیر کې دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړ. او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغه ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا شپېته نه تر سل میلیارده ډالرو پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي. دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې دی، مشکلات لري.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه راغلي دي. یو شمېر به له اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشي لیکي افغانستان له هر چا سره ښه اړیکې غواړي. محمد زاکر معروفی لیکلی دی، دی لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکوم، او د ده په باور د کابل او تهران اړیکې به ډېر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړې شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلی دی، دی د میدان وردګو د جلګې ولسوالۍ د کابل او تهران په اړیکو کې انشاءالله کوم بدلون نه راځي. تلها عمر لیکلی دی، درې ګاونډیو هیوادونو داعش ته زمینه برابره کړې ده، او د یو اوږد مطلب لیکلی دی چې نه یې شو لوستلی او په ایران باندې انتقادونه کړي دي. الف نور سیلاب لیکلی دی، ایران زموږ ګاونډی هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات څه مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا له روابط بهتره شي. شمس الله مینپال لیکلی دی، زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدی لیکلی دی، څه چې د خدای رضا وي هغې خواته به درومو او د هغې خوا به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دا خپرونه تاسو په راډیو کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسي تر مړینې وروسته. په خپرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پوهنتون استاد، غوث جانباز پخوانی ډیپلومات، او د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي. د خبرونې د بل اړخ ته کرا شو، د ایران روابط د لنورو هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، ځینو هیوادونو مثلا ځینو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیې، لکه هند خپل استازي هلته استولي وو چې په ایران سره په غمشریکي کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحد ایالاتونو، ناټو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپله غمشریکي شریکه کړې ده له رئیسي سره. خو که چېرته د رئیسي خارجي سیاست ته راشو، په تېرو نږدې دریو کلونو کې د دا لاسته راوړنه لرله چې له جنوبي کوریا څخه خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړه چې تاجرات پرې وزه شوي وو، بل لورته له سعودي عربستان سره رابط بهتره کړل. لیکن ل پاکستان سره چې ایران همیشه شر رابط ترلودل اته په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او رابط کړکیچن غوند شکاري ل اسرائیل سره چې کله هم مخامخ په جګړه کې شکیل نو ایران شکیل شو او دا خطر وو چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي او جنبه سره مخ کې تاسو اشاره وکړه چې اسرائیل بخپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي که یو څو نور لتاسو نو ورو جنبه سره د ایران دغه خارجی سیاست چې لرئیسی ایران ته په میراث پاتې دی دا به په سیمه کې له نورو هیوادونو سره څرخم دوام وکړي.
حضور شدر صاحب، ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مخته یوسي. د یوې خوا ټول اقتصادي او اجتماعي پانګې ورته وایي یا هغه ټول زور یې اچولی دی په دغه پخواني شوروي اتحاد او ختیځ خواته، عمدتاً د روسیې فدراسیون سره، د چین سره، د نورو د غلطه په منځنۍ اسیا کې هیوادو سره. خو عمدتاً د دې هغه اساسي پارتنران شریکان هغه روسیه ده، چین ده، تر یو ډېره بریده هند ده او ځینې نور هیوادونه دي. ګورئ، د دغه رئیسي د اقتدار په وخت کې ایران وسوکولی چې شانهای ته راواخلي، اصلي اوبیکت د سازمان کې راکست. همداسان دوی یو بل سازمان کې ناظر شو، هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه ده چې هلته هم دوی اوس د ناظر موقف لري. په عین وخت کې دوی منځنۍ آسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري چې البته د منځنۍ آسیا هیوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي، چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې دوی په خپل په ذهنو په فکرونو کې لري چې د هغې کار نشي، البته دوی سره ځینې محتاطانه مخته ځي. چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړل اقتصادي، او همداسې د وسلو راکړه ورکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي. هند سره د اوس اوس نوی قرارداد د چابهار په تړاو امضا شو او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دوی صادرات په دې طریقه هم مخته ځي. د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې دلته دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه په یو ترتیب د خپلې یوې هژمونۍ حوزه ګڼي او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي متوایع پروپاګندي تقابل کې ځان واقف کړی دی اسرائیل سره، او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه نه سعودي پاکستان بلکې دوی دي چې هغه د اسلام علمبردار دي، دوی دي چې د مسلمانان قوم مقدس مسجد نشه الاقصی د هغې نه دفاع کوي او د هغې نه حمایت کوي. په یو ترتیب غواړي داسې ځان پوزیشن کې چې ګواکې دوی دي چې د اسلام اساسي مدافعین دي او دوی سره باید نور اسلامي هیوادونه راګر شي. خو دا په عین وخت کې ډېر تضادونه رامنځته کوي، د دوی د سعودي عربستان سره، د دوی او د ایرانیانو د ترکیې سره، ګرچه د سعودیانو سره یې د چین په مزدورتوب دوی وشکړی چې هغه خپل کوم ډیپلوماتیکې اړیکې چې کېدلې وې هغه بېرته احیا کړي. خو په د بلې خوا دوی طبیعتاً چې ډېر لوی تعزیرات او تحریمات وضع شوي دي، هم د غربی اروپا د خوا، هم د متحده ایالاتو او د ناتو د خوا په مجموع کې، او یو سخت تقابل د دوی په منځ کې روان دی چې ایران دغې ټولې خپلې ډېرې پیچلې بهرنۍ پالیسي سره کیل دی، راګیر دی او ځان ترې کاغلی نه شي. اوس مثلا په څه ترتیب
مننه جان باسب، مننه جان باسب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصاد برخې ته کراشم. حافظي صاحب، جانبا صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې ایران له روسیې سره ښه رابط لري، لیکن بل لور ته چې ورته ګورو، دغه ایران سه بې پیلوټ الوتکې د اوکران په جګړې لپاره روسیې ته ورکړې دي. ډېر اروپایي هیوادونه چې مخکې له ایران سره رابط ورځ په ورځ بهتره کول، روابط ورسره خراب شوي دي. دغه رقم روابط له اقتصادي اړخه په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی؟ له اقتصادي اړخه
دا د چین، د ایران او د روسیې نګدیواله په دې خاطر دي چې تر دې بریده پورې دوی ورته موقف لري په ملي نظام کې دوی د متحده ایالات د امریکې لخوا او د اروپایي اتحادیې لخوا په ډېر موارد کې تحریم دي نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره دا دوستو یا سوداګري جاري وساتي او دا هغه داسې دي چې دوی په خپل ملي پیسو باندې خپل منځي سوداګري کوي د سویفت سیستم څخه کار نه اخلي د جهان د مالی نظام څخه به برخه دي نو یو دلیل دې چې دا د مجبوریت له مخې دي کنه ایران انانوی مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د یوې ټکنالوژي هم اکثرا جرمنی دی مثلا د ایران خودرو چې دی چې موټر جوړي د خود مرسیدس بنز یو شوبه د چلته کار وکړي د ترکتور سازی د تبیز چې دی د خپل د یو انګلیسي کمپنی ایجنسی دی البته دا په نوم دی سچې د لری جان چلری د خواسان پیجو ده فرانسوی مارک ده چې هلته کاروبار کوي دی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم د نوو روسیې د لوی مارکیټ ده د ایران د وچی میوه لپاره او د لمدی میوه لپاره دوی ډیر صادرات لري روسیې ته او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او یو تعداد نور شیان راوي پولیتیلین او هغه مازاد شیان چې دوی په روسیې کې ډیر ارزان دي دوی ته استي نو دا سند یعنی د دوی د مجبوریت له مخې دوی ځان دوی محدود دي په دغه مارکیټ کې او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي او ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ
بله
او دوی وایي چې د تاریخونو خزان وژغوري او حتی تر هغه بریده پورې چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید وچلی دي یورو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویسی تر څنګ نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دوی مناسبات او رابطه ورکړه تر هغه بریده پورې چې د جدي تحریم نه دي او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري او د غیر رسمي چینول للیاري اته د ایران تیل نو شین هم راځي ځینې اروپایي هیوادونه ته دلته بیا ریفاین کیږي او پس له تصفیه بیا مارکیټ داخلي اما دوهم لاس یا کېدای شي یو بل هیواد دوی سره مرسته وکړي د فری پور پرایس
مننه افیسی صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه ریډونکو هم را سره دي دا ریډونکو په وښلو د ټلیفون له لارې را سره وصل شوی دي مهرباني وکړئ آزادۍ په چپو کې پروگرام ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شه برخطا او ملمنو او د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ریډونکو ته مي کې الهي احترامات وړاندې کوم تاسو دا یې مې اړوندم کې چې تاسو هم د زابل ولایت
اجي صاحب شرخ لې مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او یو پښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د اول مرګرو د شهادت یا د مرګ غمیز ډیر متاثر کړی یو واستو هم دا یو ډیر مشکل وو یو ستر غمیز او سپه شو الله هدي دی وبخشي موږ ډېر غمجن یو لدی سره په دې غم کې شریک کیو او موږ د اسلامي امارت چارواکي هم لاړو لدی سره د جنازې کې شرکت وکاو د هم یونیک اقدام بولو او موږ غواړو چې له ایران له اسلامي جمهوریت سره شي اړیکه او روابط ولرو که څه دا هم یو اسلامي هیواد او موږ غونډای ده او موږ له دې سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او موږ غونډای ده او تر دې راهد له اسلامي امارات سره هم نظر هم ده او دې دواړه د غربي هیوادو سره د مسلمانانو ضد دي د فلسطینیانو باندې ځمونه کوي دا هغه هم مخالف ته او په اسرائیل مستقیما الموه کوله دا هم مستایو نو له محترم ملمانو زخمی دا پښتنه د خاصتن د زرا ساتیزي سات ځخه سی په اقتصادي رګر کې به دا غدي چې د تومن وړاندیز کوي د سلدي چې به زموږ را کروات کړو په تومن باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې زموږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکړي او کبه مثبت نو دا زموږ پښتنه ومنل
مننه حجی صاحب. یو بل اوریدون کې برا سره ده، مهرباني وکړئ یو سره په پوک پروگرام ده.
السلام علیکم تاسو او ټول میلمنات سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه د هلمند ولایت کښې ولسوالۍ څخه زو دا درته وایم چې د ایران ولسمشر صاحب دا جواب بخشي، البته نامعلوم شهید خدای، نو چې څنګه به یې خدای جواب بخشي، خو د ایران سره موږ ښه روابط غواړو او ایران چې دی کیفیت لرونکي محصولات لري چې دغه روارد دي، ولې ډېر ښه شیانې دي د ایران ته، موږ ډېر ضرورت ورته لرو او ښه شیانې دي، او د دوی طالبان ته همدا غوښتنه ده چې ډېر ښه ورسره وکړي. ایران یو اسلامي هېواد دی، زموږ تاوندی هېواد دی، او د حسین یاغیان سره چې د امریکا یاغیان بولي دا مجاهدین خلق دي، د دوی سره هغه سره دوی مرسته کوي، او چې د امریکا او اسرائیل مات کړي، ایران یو ډېر اسلامي هېواد دی او ډېر اسلامي ډلې د دوی تړاو لري، نو دوی چې خدای آباد لري چې دغه اسرائیل مات کړي، دا به هم زموږ لپاره د خوشحالۍ ورځ وي. او د دوی سمې دا طالبان وایي وایي کالدارې دلته مه چلوې، نو تومان بیا څه کوي چې راوړي دلته.
بله مننه. دا هم یو سوال دی حفیظ صاحب، که په لنډ ولوسن دغه دو تقریبا پوښتنې وي دواړه د تومان په ارتباط، که تاسو وضاحت ورکړي.
سلامونه اونیکي هیلې ګران حاجي صاحب ته. د حاجي صاحب سوال ډېر مهم سوال دی، ډېر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوالونه لري. دوی خود ما مخکې هم عرض وکړل چې دا مجبوریت له مخې دي چې افغانستان، ایران او روسیا او ځینې نور هېوادونه د بینالمللي مالی سیستم څخه بې برخه دي، نو دوی نشي کولی چې په سخت پیسو یا هارد کرنسي کوم چې ډالر دی، یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی، په بینالمللي سیستم رسمن د بانکونو له لارې راکړه ورکړه وکړي. دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکړي، او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر او تر مروج دي د هغوی څخه هم د حوالې د سیستم څخه ګټه پورته کوي، چې دا ډېر مشکلات لري او بیا هغه پیسې ډېر زیات کمیشن ډېر زیات دي. خو ریال سره هم ښېګڼې لري هم ډېر مشکلات لري. مشکل دغه دي چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی، یو هارد کرنسي دی لکه ډالر، پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور داسې قوي غښتلي پیسې. بل دا سافت کرنسي یا دا نرم پیسې دي لکه د افغانستان، لکه د پاکستان، لکه د ایران، چې دا ثبات نه لري. د دوی ثبات کم اساسي بنسټیز قوي اقتصاد باندې ولاړ نه ده. هر وخت کېدای شي چې مثلا پاکستان یو وخت دیار لسو او اویا غنی یو کلدار وو، اوس څلور کلدار یو غنی ده. یا مثلا یو وخت دوه نیم غنی یو ریال وو، اوس لس زره ریال یو شاری یو غنی او څلوېښت پیسې دي. نو په دې خاطر باندې دا ډېر نوسان لري او بې ثباته پیسې دي. کېدای شي یو شپه د خرید لپاره که څوک پیسې جمع کوي مثلا ریال، هماغه شپه نه ورکول کېږي، بیا سبا ته پاتې کېږي. سبا ته پاتې کېږي، سبا احتمال دي شته چې د ریال ارزښت لس فیصده راټیټ شي، او دا لس فیصده راټیټ کېږي. خو په دا سوداګري کې دومره خو ګټه نشته چې که په پیسو باندې لس فیصده ضرر وکړي او پنځه
فیصده. حفیظی صاحب محترم، هغه بل اورېدونکي چې له هلمند خبرې کولې، هغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدارې مخه په ځینو سیمو کې نیسي، خو تومان هم په افغانستان کې چلند لري. له دې سره افغانان باید څه وکړي؟ تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کارپو په صفت باندې څه وړاندیز ورته لرئ افغانانو ته؟
داسې دي چې اول خو تاسو ته ارز وکړم چې دا خو تر ډېره بریده پورې زما معلومات دا دي چې د تیر په پرتله لږ سوی دي. مثلا علت یې دا نه دي چې دا قوانین تطبیقېږي، علت یې دغه دي چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار شپږ سوه افغاني زر کلدار اوس مثلا راغلي دوه سوه څلور پنځوس، نو په دې خاطر باندې دوی پوه شول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دي افغاني تر هغه څخه غښتلي دي، نو کلدار ساتنه ریسک لري. یا ریال هم دغسې وشو، کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو پنځوس شپېته میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې ضرر وکړل، په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل. اوس ډېر لږ دي د کلدارو چلند په افغانستان کې، او ریال پخوا ډېر زیات و، تقریبا دا جنوب غربي ولایتونه د افغانستان ټول په ریال باندې دا دستت کول، یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند دا ځایونه کې تر ډیره بریده پورې خوست کې د پاکستاني کلدارې چریدلې، اوس هغه نشته دی، اوس ډېر لږ شوی دي. او علت یې دغه دی چې د دوی باندې ډېر غزارونه وشو، او دوی
یعنی خلک باید اعتبار پې ونه کړي، خلک باید اعتبار او اعتماد ونه کړي په دغو پیسو باندې.
نه نه کوي، اوس خدا خود یو طبیعي څه دی، یعنی یو طبیعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کېږي هغه د خلکو لخوا بشپړ
شي.
په خپل رضایت پاشه دوی څه نه کوي.
مننه حافظ صاحب. په فیسبوک کې د سنګزی په نوم یو اوریدونکي دا خبره لیکلې ده چې کومو پوزړوي د ایران ولسمشر تیر کال په همدې ورځ افغانستان د اوبو له کبله وګواښه، او نو دا لیکي چې دا وایم چې نه رئیسی او نه هم د ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره ښه نیت لري، باید هوښیار اوسي. په دې برخه کې د اوبو مسله ډیره مهمه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم.
بله، و دا ستانګزه صاحب خبره صحیح ده. پر روز کال رئیسی افغانانو تختار ورک، خو بیا وروسته هغه ورځ چې دی ډېر کلک خپل موضع باندې ولاړو هغسې ونه شو. یعنی هغه آیت دوی اجازه ورکړه، هغه آیت راغی، او په نتیجه کې د هغه آیت ارزونه هم دا و چې په مجموع کې اوبه کمې دي، نو افغانستان مستحق دی 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 چې د کم اوبو نه دوی هغه کافي اندازه اوبه باید ایران ته ورنه کړي. یعنی د طالبانو د حکومت دریز سمو په دغه برخه کې. خو بیا وروسته دا خبره هم وشوه چې دغه تخنیکي آیات به هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګړي شي دا تخنیکي آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي. په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی، لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر افغان زمونږ هلته ژوند کوي. د دې کوربتوب هم دومره اسانه خبره نه ده، یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د بیې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستي کلونو کې په دې وروستي میاشتونو کې دا رامنځته شوي دي، لیکن دومره یو اکثریت چې تاسې مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند، د هغوی د خوراک و څښاک، د هغوی د معیشت، دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی دا د اوس نه نه چې تقریبا د دېرش څلوېښت
کاله. اتمر صاحب، البته وبخښئ، د رئیسی په وخت کې چې له کوم وخت جمهور رئیس شوی دی که ورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوي دي، حتی ماشومان هم ایستل شوي دي، او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید له ایران وایستل شي، خصوصا هغه کسان چې ویزې نه لري. او یو شمېر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولي دي چې په ځینو ځایونو کې دوی د کار اجازه نه لري، په ځینو ځایونو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته، په ځینو ځایونو کې د دوی ویزې نه تمدیدوي، او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزې خلاص شوې ده هغوی په زور په موټرو کې اچوي، چې حتی کله ناکله داسې هم شوي دي چې دوی نه دي توانېدلي چې هغه په کومه فابریکه یا کوم ځای کې چې کار کوي خپل معاش راغونډ کړي او بیرته افغانستان ته راشي. اتمر صاحب،
بله ګورې، یقینا دا زړه بدنوونکي دي. یعنی دا خبرې نه دي چې موږ د پاکستاني مقاماتو یا د ایرانیانو نه ګورو، خو مشکل زمونږ هم دی. ولې موږ خپل وطن کې دغسې یو آرامي او صلح نه لرو چې زمونږ تقریبا 8-9 میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي، همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته وګوري. یعنی دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي، دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي. په کور کې زمونږ اور بل دی، په کور کې ژوند نشته، په کور کې امنیت نشته، په کور کې مسؤلیت نشته. دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، ترکیې ته لاړ شي. اوس تاسو په ترکیه کې وګورئ، عین خبره ده. په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین همداسې نیول کېږي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، حتی د فزیکي نظره دومره وهل کېږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هېوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتباعو دپاره، د خپل هېوادوالو دپاره، بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سختریزه دي. نو مشکل یوازې په دغه هېوادو کې هم نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې هم دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمن وي، دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. من به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی ده. په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زموږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي وي؟ یعنی په هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وې، امکانات هم ډېر و، مرستې هم ډېرې وې. لیکن تاسو وګورئ په دې شلو کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کوي، دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړه چې مهاجر تشویق شي یا حداقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
مننه اکمر صاحب. اتمر صاحب، تاسو مهمه موضوع یاده کړه، د مهاجرو مسله واقعا چې ډېره مهمه ده، او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غم یې وخوړل شي. د دې له خطره چې دغه بحث راغون کو، په ایران کې په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوی جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې له خطره چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکاره دي، ځوانان د دې له خطره چې کار نه لري، هر وخت له دې ازادي راډیو سره له نور رسنیو سره دوی همدا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو. حتی هغه کسان چې راشړل شوي دي بیرته یې هڅه کړې ده چې په قاچاقي لارو ایران ته داخل شي، د دې له خطره چې د دغو افغانانو غم وخوړل شي. حافظي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې څه ستونزې دي، لیکن څه باید وشي، افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نورو پورې تړلي ونه ساتي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر صاحب وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمینه د کار ورته برابري، باید بشپړ مالکیت ولري په خپل هیواد باندې. نو دا چې وي افغانان هیڅ ضرورت نه لري دې ته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې، او په ډېر سختو شرایطو کې هغوی دغه هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دي چې یو مقتدر، مشروع، رسمي، کامل حقوق دولت ولري، او تر څو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا په رسمیت نه پیژني، یو مشکلات او ستونزې شته دي، په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په دې هیوادونو کې په بشپړه توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري، قونسلي خدمات شتون نه لري، مدا او دننه په هیواد کې هم دا بینګلی مرستې دي لږ شوي دي، او زموږ اقتصاد اوس یو ریاضتي اقتصاد په خپل داخلي منابعو باندې دي، او د داخلي منابع هیڅکله بسیاتو ته نه رسي. ډېر پروژې په تدریدلې دي، مثلا د میثاق شاروندي تقریبا 2000 پروژې وي چې د توسعه پایدار د ملل متحد پروګرام له مخې ترسره کیدلې، هغه په تدریدلې دي، او نورې پروژې هم دغه انکشافي دي، ورلد بانک یا بانک جهاني، نړیوال بانک پروژې دي، د بانک انکشافي آسیایي پروژې دي، د منطقوي پروژې دي، لکه تاپی، لکه تاپ، لکه کاسا هزار، او نور دا اورګاډي دي، او د دالیج وخر خبره ده، د یک را یک کمربند مسله ده، دا ټول خالی خبرې دي، او هغه اساسي ژمنې چې دوی کړي دي یو هم ترسره شوي نه دي. په دې خاطر باندې چې موږ اوس په داسې یو موقعیت قرار لرو، که چیرې چا سره قرارداد وکړو او هغوی بیا تخطي وکړي، موږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکمې تجارتي بین ملي خو نه شو راغلی، ځکه چې رسمي حکومت نه لرو. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې دا د خپل د ټول ناورینو د ختمولو لپاره په خپل ځان باندې کتنه وکړي، او یو خپل مشکلات دننه په هیواد کې باید حل کړي، تر څو چې موږ دغه سي یو مقتدر ملي غښتلی حکومت نه لرو زموږ ستونزې او مشکلات لا پسې زیاتېږي.
مننه حافظ صاحب. جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ په ایران کې کېدای شي چې بل حکومت راشي. د ایران طبیعي خبره ده چې د بل رئیس جمهور په مشرۍ باندې نوی حکومت جوړېدونکی دی. کېدای شي چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې داخلي اختلافات زیات شي، کېدای شي چې نورې ستونزې رامنځته شي، ځکه چې دا سیمه ټوله یو ډول بې ثباته ده. له لبنان او له غزې رانیولې د پاکستان تر هغه سرحد چې له هند سره وصل ده، دا ټوله سیمه یو ډول له کړکیچ سره مخامخ ده. ستاسو باور څه دی؟
په دې کې چې کړکیچ به زیاتېږي، البته متحده ریجن په ایران کې په افغانستان کې خو کړکیچ او ناورین بالکل شتون لري. موږ تاسو ته پوهیږو دې کې شک نشته چې په ایران کې به هم کړکیچ کېدای شي هغه به سبا داسې چې انتظار چیزی اونشی. خب متحد رژیم دا کرکش بلویگی جوارکیگی او هر ارخیزکیگی بازه که چه ایران که سر دیده چه دیر تبلیغاتیگی چه دا دیر مسلوط هیواده دا دیر میتونیم توی اقتصاد لری ویدی اقتصاد اون دکن پا ویدی چه دا خیر رویم ایران کم صادرات نلیم. آقا حتی آده درونوی سدی لیگی دا یا نوا انتحاری درونو نلیم دا هغه د نورو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري. دا انتحاری یو مرمۍ ده چې خوشی کیږي عمل ته د منځ ځي. کوم ټکنالوژیکي لاسته راوړنه دا نه ده، همداسې اقتصادي په صنایعو کې که تاسو وګورئ یعنې ایران دنیا ته څه شی صادروي غیر د خپل ایدیولوژي. او دې ایدیولوژي سره خو دا خو ډوډۍ نه ده چې په واقع خلکو ته شوي کړي. دا با اذهان مصروف وساتی تر یو وخت پورې. اما بیا څه کیږي؟ نو په دې ترتیب سا اوس ایران کې هر څه کیږي هغه به کیږي. البته تا په موږ اغېز لري ځکه چې موږ ګاونډیان هستو. خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې لکه چې د زموږ عزیزان وفرمایل یو مسؤول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغوی هم د افغانستان د خلکو نه مسؤلیت رالاسته کړي، ترلاسه کړي وبښي، او همداسې بیا لاړ شو چې هغه د ملي مسؤلیت رامنځته شي. غیر د هغې موږ دغې هر کار کې چې هر ګاونډي کې رامنځته کېږي د هغې کار به کېږو او د هغې هغه منفي پایلې به په موږ باندې لا نورې هم منفي تاثیرات پرېږدي. چې یا هم دغې حاکمې ډلې ته د یو افغان په حیث بلنه ورکوم چې ملي حکومت مسؤول حکومت ته زړه کوي چې دوی هم پکې ګډون ولري، د یو ملکي انسانانو په حیث دغه د شبه نظامي توب نه راووزي، دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راووزي، او دې ته زړه کوي چې په افغانستان کې دوی هم مسؤلیت ترلاسه کړي او یو مسؤول حکومت ملي حکومت رامنځته شي. بله لاره نه لرو، بله د دې چې غرق شو
مننه جان واسب. وخت کم پاته دی، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟ یعنی افغانان باید څه وکړي چې له دغه کړکېچ د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو حتی راووځو؟ ځکه چې د سیمې هیوادونه به تر ځینو تاثیراتو لاندې راځي او طبیعي خبره ده، ژوند دی، روان دی.
متاسفانه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه دوی د یو حال خواته لاړ شي ورځ تر بلې دوی تقابل ته ځي او ورځ تر بلې دا سختیږي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ییز صفه په سیمه کې را روان دی. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسی مړینه د دې تباعت په ایران کې او په سیمه کې څه شی دي. وروسته تحولات شته که نشته؟ د بلې خوانه خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري، هم دننه افغانستان کې، هم سیمه ایز. نو اوسني چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي، او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له شاغری حافظی څخه ډیر منندوی یم چې په دې بحث کې ګډون وکړ، او جانباز صاحب له تاسو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. دا اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې او د واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زحمت شبر، اجازه اخلم.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.